ممکن است با پارتاید جنسیتی مبدل شود.
افغانستان کې د سهار شپږ بجې سوې. السلام علیکم او سهار مو نیکمرغه. نن پنجشنبه ده، د وریه حمل نهمه د مارچ 28مه، د روژې مبارکې میاشتې 13مه. د ازادي راډیو بل خبرونه پیل سوه چې ډېر وخت ازادي راډیوي مجلې ته بیل سوی دی. لنډه خبري برخه کې د پاکستاني چارواکو د تورونو په باب اوري چې هلته تر یوې حملې وروسته د ملامتې ګوته هغو وسلولو ته نیولې چې د دوی په باور په افغانستان کې خوندي مرکزونه لري. پیل په خبرونو کوو. تکل سوی په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یونما یو هیات په لنډ راتلونکي کې پاکستان ته ولاړ سي او د هغه هیواد له چارواکو سره د افغان کډوالو پر مسایلو خبرې وکړي. په بشري چارو کې د یونما مرستیال او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري او پراختیايي ټولنې مشر اندریکا راټوټ پاکستان ته د یونما د پلاوي د استولو خبر ورکړي. خدای نه دی ویلي چې په کوم ورځ به دغه هیات اسلام آباد ته روانېږي. ښاغلی راټوټ د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا له سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر سره د سه‌شنبه په ورځ د یوې غونډې پر مهال پر دې خبرې وکړې چې یونما به پاکستان وهڅوي چې تر اختر وروسته افغان کډوال په زور له خپلې خاورې ونه باسي. پاکستان د 2023 د کال له نومبر میاشتې راهیسې څه باندې 15,00,000 کډوال افغانستان ته اخراج کړي او نوي راپورونه وایي چې له اختر وروسته به هم افغانان له خپلې خاورې وباسي چې د مهاجرت ځانګړي کارتونه لري. د فراه د ترافیکو ریاست په وینا د دو موټرو د ټکر په پیښه کې درې تنه مړه سوي او شپږ نور ټپیان دي. په فراه کې د ترافیکو پیښو د ادارې امیر سنگین شیرزي ازادي راډیو ته ویلي چې پرون په بالابلوک ولسوالۍ کې یو سراچه ډوله موټر له یوه ټیلري موټر سره ټکر سو. د شیرزي په وینا ټپیان د هرات حوزوي روغتون ته لېږدول سوي. شیرزي د پیښې علت د موټر چلوونکو بې پروايي بللې ده. د فراه په گاوند هلمند کې تیر اونۍ په یوه ترافیکي پیښه کې لږ تر لږه 21 کسان مرسی وو او اته دیش نور تپیان سی وو. افغانستان میاشتې ټولنې 25 هغه ماشومان چې د سوری زړه له ناروغي کړي چې په کابل کې دوه روغتونونو ته معرفي کړي. سری میاشتې ټولنې په یو خبر پاڼه کې پرون ویلي چې د دغه ناروغانو لګښت پر غاړه اخیستی. په تیر سباندې یو نیم کال کې افغانستان میاشتې نږدې 3,000 هغه ماشومان چې د سوری زړه ناروغي لرله په کورنیو روغتونونو کې بستر کړي دي. د طالبانو تربیه واکمنۍ مخکې به د سوری زړه ناروغ ماشومان اکثر د درملنې لپاره منی تاسوول کېدل. یوی روسی رسنی خبر ورکړی چې لږ تر لږه 95 تنه د مسکو په لمن کې د جمعې ورځې د کاروکاس د کنسرت پر تالار لبرید وروسته لا هم تری تم دي. روټرز اجنس د بازار خبری اجنس په وینا څرګندوي چې د روسیې د امنیتي ځواکونو له لوري چې کوم نوم لړ خپور شوی د هغه له مخې د دغو 95 کسانو درک نه دی معلوم. بلخوا د روسیې د اضطراري پیښو په وړاندې د مبارزې وزارت پرون چهارشنبه اعلان وکړ چې په دې پیښه کې د مړو شمیر 133 ته زیات شوی. د ټپیانو شمیر 102 اویا تنه یاد شوی او لا هم په روغتونونو کې څه باندې د 80 کسانو درملنه روانه ده. روسي څارنوالانو ویلي چې دا حمله 3 کسانو کړې ده او د پیښې له ځایه د مرمیو تر 1500 ډیر پوچکونه ترلاسه شوي دي. د دې حملې مسؤلیت داعش ته منلی دی. د لبنان په جنوب کې د اسرائیل په هوایی حملو کې 14 کسان وژل شوي او د حزب الله ډلې د وسلولو پراکټي حملو کې یو اسرائیلی وژل شوی دی. پرونی ورځ د لبنان او اسرائیل پر پوله د تیرو څه باندې 15 میاشتو په جګړه کې تر ټولو خونړۍ ګڼل شوې ده. لکه چې د اکتوبر میاشتې له 8 په غزه کې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ جګړه پیل شوې، د اسرائیل او لبنان پر پوله د دې جګړې د لا شدت په باب اندېښنې زیاتې شوې دي. د اسوسییټډ پریس خبری اژانس د راپور له مخې د چهارشنبه په ورځ د اسرائیل هوایي حملې د اسلامي ډلې په نوم د لبنان یو سنی سیاسي او ملیشا سازمان هم په نښه کړ چې د حزب الله له شیعه افراطي ډلې سره یو ځای د اسرائیل خلاف جګړه کوي. ویل سوي په دې بمباری کې د حزب الله جګړه مار هم وژل سوي او د عمل غورځنګ یا حرکت العمل په نوم د یوې بلې شیعه ډلې یو ځایي قومندان هم په وژل سو کې شامل دی. د امریکا د متحده ایالاتونو په مریلند ایالت کې چیړونکو پرون چهارشنبه له هغې باروړونکي کښتۍ د اسنادو او شواهدو راټولول پیل کړل چې د بالتیمور له یوه لوی پل سره ولګېده او دغه لوی پل یې ونړاوه. د اوبو په تل کې لامبو وهونکو د هغو شپږو ساختماني کارګرانو د موندلو هڅه وکړې چې ګمان کېږي مړه سوي به وي. د میریلند والی ویسمور د دې پله لنډې دوه وروسته په دغه حالت کې بیړنۍ حالت اعلان کړي. په بالتیمور شار کې دغه پیښه سیشن بسوي او له کابل شلتنه او یو شمیر موټر سینټ ولویدل. خلا هم د مړو دقیق شمیر معلوم نه دی. د مریلند دی ایالتي پولیس یو مشر رونالد بالتر جونیئر په یو خبري کانفرنس کې ویلي چې لوبو د دوو کسانو مړی ایستل سوی دي. دغه پیښه د هغه بندر د تړل کېدو سبب سوی چې د کښتۍ چلونې د صنعت لپاره خورا مهم ګڼل کیږي. د محکمې د هغه سند د مخې چې روټرز خبري اژانس پرون ترلاسه کړ، د اسپانیا عالي محکمه غواړي چې د دغه هیواد د فوټبال د فدراسیون پخوانی مشر په 2.5 کال باندې محکوم کړي. شپږ څلوېښت کلن لویس روبیالیس پروسه کال د اګست پر شلمه وروسته تر دې د اسپانیا د فوټبال لوبغاړي جینی هرموسو په شونډو ښکل کړی چې د اسپانیا لوبډلې په سیدنی کې نړیوال جام خپل کړ او د بریا جشن منزل کېدی. څارنوال مارتا دورنیت تورن روبیالیس د جنسي تیری په تور په یو کال او لشکولو وروسته د هغه د دې ادعا لپاره چې د قانون خلاف عمل نه دی کړی په 13 میاشتې باندې محکوموي. روبیالیس د شکولو تر دې پیښو وروسته له دندې ګوښه شو او ټینګار کوي چې د قانون خلاف هڅه نه ده کړې. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري په خیبر پښتونخوا کې د 15 چینایانو د وژلو د عاملانو د ځپلو ژمنه په داسل کې وکړه چې د دغه هیواد دفاع وزیر خواجه محمد آصف وویل چې د ترهګرو ځاله افغانستان کې ده او له هغه ځایه په پاکستان کې بریدونه تنظیموي. جزئیات په دې راپور کې.
یو ورځ وروسته تر دې چې د خیبر پښتونخوا په بشام سیمه کې پر چینایانو برید وشو، د پاکستان دفاع وزیر افغانستان ته ګوته ونیوله او دا خاورې د ترهګرو سرچینه وبلله. خواجه محمد آصف پرون په اکسپانه یا افغاني ټویټر کې ولیکل چې له افغانستان سره به پر پوله امنیتي تدابیر سخت کړي چې د افغانستان له لوري پاکستان ته د ترهګرو د ننوتو مخه ونیسي. د زیاته کړه چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ به د تیرېدو را تیرېدو په ځایونو کې ټول نړیوال اصول پلي شي. خواجه آصف همدارس د طالبانو حکومت تورن کړ چې د ترورستانو له پناه ځایونو خبر دی خو د هغوی پر ضد یې له مبارزې لاس اخیستی دی. د طالبان حکومت تر اوسه د خواجه آصف د دې ادعاو په اړه څه نه دي ویلي، خو تر دې مخکې یې ویلي وو چې هیچ چاته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې د بل هیواد پر ضد برید وکړي. پاکستان تر اوسه بیا بیا د طالبانو له حکومت غوښتي دي چې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي پر ضد جدي مبارزه وکړي. پاکستان د مارچ په 13 په میرالی کې د وو پاکستاني سرتیرو تر وژلو وروسته پر خوست او پکتیکا ولایتونو بمباري وکړه. هغه وخت د طالبانو چارواکو وویل چې په دې بریدونو کې 8 ملکیان چې 15 ښځې او 3 ماشومان دي وژل شوي دي. د پاکستان دفاع وزیر چې په کومه ورځ د افغانستان خاوره د ترهګرۍ سرچینه وبلله، په همدې ورځ د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري په اسلام آباد کې د چین سفارت ته ورغی چې له هغه هیواد سره د هغوی د 15 اتباعو د وژلو لپاره خواخوږي څرګنده کړي. زرداري پرون د چین سفیر ته وویل چې د دې برید مسؤلین به ونیول شي او عدالت ته به یې راکشو. د زیاته کړه چې د پاکستان لپاره داسې پیښې د منلو نه دي او هیواد به د ترهګرو پر ضد جدي مبارزې ته ادامه ورکړي. سیشنبه د شانګلی په بشام سیمه کې پر چینایانو ځان وژونکی برید وشو چې 15 چینایان او یو پاکستانی پکې ووژل شو. د راپورونو له مخې دغو چینایانو د برېښنا په یو بند کې کار کاوه او د بند په لور د تګ پر مهال برید پرې وشو. تر اوسه کوم چا یا کومې ډلې د دې برید مسؤلیت نه دی منلی، خو په پاکستان کې تر دې مخکې د اکثر بریدونو مسؤلیت تحریک طالبان پاکستان، داعش ډلې او یا بلوچ بلتون غوښتونکو منلی دی. د دې لپاره چې پاکستان د خپل هیواد دننه د بریدونو مسؤول هغه کسان ګڼي چې له افغانستانه ورځي، نو اسلام آباد یو ځل بیا د افغان کډوالو د ایستلو اعلان کړی دی. پاکستاني چارواکو ویلي دي چې د افغان کډوالو د ایستلو دوهم بهیر به تر اختر وروسته پیل شي. پر دې اعلان د بشري حقونو یو شمېر نړیوالو بنسټونو اعتراض کړی دی او یو شمېر افغانانو اندېښنه ښکاره کړې ده.
ومردل چې پاکستان ادعا کوي چې تحریک طالبان پاکستان یا ٹی ٹی پی د افغانستان له خاورې د پاکستان دننه عملیات کوي. نږدې درې اونۍ مخکې د امریکا د متحده ایالاتونو د مرکزي قومندانۍ مشر جنرال کوریلا ویلي و چې تحریک طالبان پاکستان یا ٹی ٹی پی ډله چې افغان طالبان یې حمایت کوي پاکستان ته اوس په یو جدي ګواښ بدله سوې ده. د دې تهدید په اړه مو د جنگ او سولې د مطالعاتو د انسټیټیوټ د مرستیال حکمت اعظمي نظر اخیستی دی.
په دې شک نشته چې د طالبان د واکمنۍ وروسته ټي ټي پی خپل فعالیتونه ډېر زیات لوړ کړي دي. یعنی که تاسو 2022 او 2023 کال سره مقایسه کړئ، تقریبا په یوازې انتحاري عملیاتو کې 3% دغه راغلی دی، زیاتوالی راغلی دی په 2023 کال کې. نو د همداسې د دغه عملو کې چې کوم پاکستاني ځواکونه او پاکستانیان وژل کېږي تقریبا تر 200% پورې لوړوالی راغلی دی. نو خو د دې باوجود چې ټي ټي پي هلته فعاله ده، طالبانو کوشش وکړي چې ټي ټي پي او د پاکستان ترمنځ د حکومت تر مابینځ د مذاکرات دغه کې مخته یوسي، هغه ناکامه شول. زه چې تر کومه اندازې پورې فکر کوم او کوم اطلاعات شته، هغه دا دي چې طالبانو افغان طالبانو د ټي ټي پي په بیا منظم والی کې ډېر زیات مهم رول درلودی. مختلفې ویشلې ډلې چې کوم پاکستاني طالبان دي هغه سره ټول شل دي، چې یو سختار منظم سختار واقعي چې هغه سختار د افغان طالبانو د کوم بازار یو نه تر بازار یو ښکاله پرې کوم سختار د هغه سره ډېر ورته والی لري. یو نو نام نه هدا حکومت یې ورته جوړ کړی دی په مختلف پاکستاني ایالتونو کې. نو دا د دې باعث شوی دی چې ټي ټي پی دغه کې د دې توانایي ورکې چې په پاکستان کې خپل فعالیتونه زیات کړي. دین علاوه ټي ټي پی چې په 2000 وکی د مختلف پاکستاني ډلې سره ځای شوی او چاتري جوړ کړي ټي ټي پی تر نارملاندی. زه فکر کوم دا غنه ورسته د ټي ټي پی حمایت طالبانو او افغان طالبانو په جګړه کې ډیر زیات مهمه. نو هغه څخه طالبان یو نو سترګې نشي پټولای او دا چې ټي ټي پی ته حمایت وس ورنه کی، زه فکر کوم جنی طالب رهبران په دې باندې وایي چې دا د ټي ټي پی سره زموږ نزبانی وي. خو کچېره د ټي ټي پی سره به مثلا حمایت نه کوي، بیا د سدلیم راپور کې د لسی طالبانو هغه جهادي نظریه یا اسلامي نظریه تر سوال لاندې ونیسي چې ولې تاسو کومه کنه کوي.
د جنگ او سولې د مطالعاتو د انسټیټیوټ مرستيال حکمت اعظمي ول ازادي رادیو سره په خبرو کې چې د پاکستاني طالبانو پر ګواښ خبري کولې.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي په افغانستان کې لسګونه زره کسان د طبي آفتونو له ګواښ سره مخامخ دي. د ادارې په یو راپور کې ویلي چې سږ کال شاوخوا 180,000 کسان د طبي آفتونو له ګواښ سره مخامخ دي چې تر نیمایي زیاتې ماشومان دي. یونیسف د افغانستان په ځینو سیمو کې پر روان اوړي کې د سیلابونو د زیاتوالي خبرداری هم ورکړی دی. عابد سپوږمۍ راپور راکوي.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف وایي په افغانستان کې لسګونه زره کسان د وچکالۍ، سیلابونو او زلزلو په ګډون د طبیعي آفتونو له ګواښ سره مخ دي. یونیسف د سیشن بې په ورځ په 2024 کال کې د ځواب ورکونې او بشري اړتیاو طرحې په نوم خپل نوی راپور کې ویلي چې سږ کال په افغانستان کې شاوخوا 180,000 کسان د طبیعي آفتونو له ګواښ سره مخ دي چې له نیمایي ډېر یې ماشومان دي. یونیسف زیاتوي چې سږ کال په افغانستان کې د 12.4 میلیونو ماشومانو په ګډون 23.1 میلیونه کسان بشري مرستو ته اړتیا لري. په دغه راپور کې ویل شوي چې افغانستان د غرنیو سیمو او د چاپیریال د ویجاړوالي له امله له سختو او پرله پسې طبیعي آفتونو لکه سیلابونو، زلزلې، د واورې ښویېدنې، د ځمکې ښویېدنې او وچکالۍ سره مخ دی. د دغه راپور له مخې په افغانستان کې د خوړو د نه خوندیتوب کچه د 2023 کال له نومبر څخه د 2024 کال تر مارچ پورې نور هم خرابه شوې چې 15.3 میلیونه وګړي یعنی د ټول نفوس 6.5% د خوړو له سخت نه خوندیتوب سره مخ دي. د ملګرو ملتونو د اداره وایي د اقلیم د بدلون او له نسبتا وچ ژمي وروسته سږ کال د سختو بارانونو او سیلابونو ګواښ ډېر شوی چې کیدای شي طبیعي زیرمې او کرنیزې ځمکې زیانمنې کړي. یونیسف په دغه راپور کې د تخار، بلخ، کندوز او بدخشان ولایتونو د فبروري د میاشتې زلزلې ته په اشاره سره ویلي چې په دغو او نورو سیمو کې د لا زیاتو زلزلو ګواښ موجود دی. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر افغانان وایي چې طبیعي آفتونو د دوی پر ژوند بد اغېز کړی دی. د بلخ ولایت د دهدادي ولسوالۍ یو کروندګر صفدر ازادي رادیو ته وویل چې د دوی د کښت چارې د هر کال په تیرېدو سره مخ په خرابېدو روانې دي.
د خلکو اقتصاد کمزورې دی. د خلکو فصلونه او ونې د اوبو د کمښت او وچکالۍ له امله وچې شوي دي. خلک نشي کولی چې اوبه واخلي او یا هم څاګانې وباسي. وضعیت ډیر خراب دی.
د نورستان د نورګرام ولسوالۍ د تیتان درې اوسیدونکی عبدالظاهر کریمی وایي چې په دغه ولایت کې د ځمکې له ښویېدنې وروسته خلک بیرته خپل عادي ژوند ته نه دي راګرځېدلي.
دغه فعلی وخت کې اوس هم باران وریږي، خو مشکلاتونه ډېر دي. تیر حادثې خو هم څو ځلې مرکې هم وکړې، دولت هم راغی، تر اوسه داسې اقدام نه ده شوی. اوس هم خلک په مشکلاتو کې دي. په یو کور کې 15 کوره دي، حتی نورو کلي ته انتقال شوی. که چا معمولي اقتصاد و، هغې کته راغلي دي، په خیمو کې ژوند کوي.
د طبیعي آفتونو د ګواښونو د کمولو، د خلکو او کروندګرو د اندېښنو په اړه مو د طالبانو د حکومت پیښو ته د رسېدو په چارو کې د دولت وزارت ویاند ملا جانان سایق وپوښت، خو د دغه راپور تر خپرېدو پورې ځواب را نه کړ. افغانستان د اقلیم له سخت بدلون سره مخ هیواد دی چې د دغه طبیعي آفتونو لامل کیږي. تر دې مخکې ملګرو ملتونو په خپل یو راپور کې ویلي وو چې افغانستان په نړۍ کې یو له هغو لسو هیوادونو څخه دی چې د اقلیم د بدلون له ګواښ او له ناوړه پایلو سره مخ دی، چې پر وړاندې د مبارزې لپاره ډېر کم امکانات لري.
آزادي رادیویی مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شیبریم شیچری په دې خبرونه کې
یونلیک معلوماتو ته یوه نوې جامه ورغوستلو په خپل الفاظو تصویرونو کې وړاندې کول دي.
په غزني او شاوخوا ولایتونو کې به د پخوانیو دنګو کلاګانو د معماری په اړه هم واوري.
اول خدا وسی د دې د شان د دې شوکت او شتمنۍ مظاهر په کوم ډول کېدل.
په کونړ کې پسرلنۍ مشاعره وشوه.
د خونځي د زنګ آواز ده، زه خونځي ته ټولګي والا نو وزیر را تر.
د ټیوی ډیوی ماشام په نوم لړۍ د څه لپاره پیل شوه؟
ځوان شاعران سایو او ارما خامې په نوم کوو.
دیو کتاب پانی همړو
عباسیان سدول وخت ورسیدو. د دوی په وخت رسیدلو کې د افغانانو خاص دوله ابو مسلم خراسانی څومره ونډوه.
یونلیک څنګه ولیکو؟ مخکې تر دې چې په دې اړه واوري د معماری پاړه، پرته له څه شکه چې طبیعت په معماری باندې اغیز کوي، خو په وروسته پاتې ټولنو کې چې نوي څه په سختۍ مني او په زړو منل شویو دودونو تکیه کوي، د نورو هنرونو په څیر د معماری هنر هم په سختۍ تغییر کوي او په سختۍ په خپل ذات کې نوی کیږي. البته د طبیعت تر څنګ یو شمېر نور عوامل هم شته چې په معماری باندې اغیز کوي. د افغانستان په غزنی او شاوخوا ولایتونو کې پخوا خلکو دنګې برجبري کلاګانې جوړولې. یو شمېر پخوانۍ بدۍ او تربګنۍ هغه څه بولي چې خلک یې اړ کړي وو چې د پښتو پلن پلن دیوالونه هس کړي او شاوخوا یې برجونه ودان کړي. خو د دې تر څنګ د ځینو په باور د لوړو او برجورو کلاګانو جوړول د دبدبې او شایست نښه وي. په غزنی او شاوخوا ولایتونو کې د لوړو کلاګانو او په کلاو کې د برجونو د جوړولو دود اوس هم شته، خو دا معماری د پخوا په څیر غوړېدلې نه ده. نور په دې راپور کې
شاوخوا 30 غلام نبی د غزنی قرباغ ولسوالۍ په ملک غلام رسول کلا کلي کې د خپل خټینې کلا مخې پیتاوي ته ډډه وهلې. دا د سلګونو کلونو پخوانۍ لویه او برجوره کلا ده، خو اوس یې د برجونو او دیوالونو ډېره برخه نړېدلې. دای په غزنی، پکتیا، پکتیکا او ځینو نورو ولایتونو کې د لوی او برجورو کلاو د دود کیسې کوي. ومو غوښتل چې له غلام نبی سره خبرې وکړو، خو خبرې نه کوي. تیره زمانه په غزنی او څنګلورو ولایتونو کې د خلکو د اوسېدو لوړې خټینې کلاوي او په کلاو کې یو دوه څلور شپږ اته او یا تر دې زیات برجونه جوړېدل رواج وو. که څه هم چې د لوړو کلاو د جوړولو دود وسمسته، خو په هغه پیمانه نه ده. د دومره لویو کلاو بیا په کلاو کې د دومره زیاتو برجونو د جوړولو اړتیا څه وه؟
غټې کلاوې د څو موخو لپاره جوړېدې؟
لیکوال او فولکلورست اسدالله بلهار جلالزه یې بېلابېلې موخې یادوي.
اول خدا وسی د دې د شان د دې شوکت شتمنۍ مظاهر پکې خوندل کېدل. دغه خبره پکې دا ده چې لغلو له دښمنانو لوټمارو څخه د خپل ځان مال او کورنۍ د ساتنې په مقصد غټ کلاوې جوړولې او له هغوی سره د مقابلې لپاره به په دیوالونو کې مورچلونه ورکول، برجونه به یې ورکول، او دغو برجونه به هم مورچلونه لرل. بله خبره دا هم وسي، غټو کلاوو ته یا جګو کلاوو ته په اسانۍ سره غله هم نشوای اوښتلی.
ښاغلی جلال زی زیاتوي ځینې نور لاملونه هم و چې خلکو غټې کلاوې آبادولې.
درېیمه خبره دا هم وسي، کلاوو دیوالونه یا پخچې معمولا د بارانونو له امله د پاس له خوا څخه ویجاړېږي، نو دوی انګېرله چې په ژوند کې یو ځل یې آبادي کوو هغه هم باید لوړه کلا جوړ کړو ترڅو تر کلونو کلونو پورې دوام وکړي او ونه نړېږي. او بل اخته ته معلومه ده چې زموږ په ټولنه کې هېڅکله هم خلکو له حکومتونو څخه ځان ساتلو هیله نه لرله، بلکې دا هم نور معلومه ده چې حکومتونه باید دوی وساتي یا د دوی امنیت تامین کړي، نو د قبیلوي ژوند ستونزو ته په کتو یې دا کارونه کول.
ډېری کسان بیا پخوانۍ بدۍ بدرنګۍ او تربګنۍ هغه څه بولي چې خلک یې اړ کړي وو چې غټې او برجورې کلاوې جوړې کړي. لیکوال او فولکلورست محمد ابراهیم خانخیل هم د لوړو برجورو کلاګانو جوړول له پخوانی قبایلی جګړه ایز کلتور څخه د ځان ساتنې موخه یادوي.
دا له یو څو جهتونو چې موږ د تجربې له مخې یا له مسلفینو اورېدلی دي، داسې دا کلاګانې چې ولې یو خو دلته په عام ډول جنګي کلتور حکم فرما وړومبای عالمانی وي به وي، خلک به راتلو یو بلې منطقې دغه به کوي، نو د دې لپاره چې دغه تحفظ د کور و د عیال و د مال وکوي نو بیا دنګې دنګې کلاوې والې کړي.
شاغلی خان خیل زیاتوي هغه څوک چې ځان به یې تر نورو لوړ او غټ ثابتاوه غټ کلاوی به یې جوړولې.
لبل طرف هغه څوک چې د اونبای خونو خان خانی دوران ولو د صاحبزاده و خونزاده معلوم ولو لوړ او ځوړ معلوم ولو دا ټول شان، نو هغه څوک چې د خپل قدرت موثریت نورو ته ثابت وکړي نو به ډیر غټ ځندنګ کلاوی والی او په مخ به یې بخم منخانه او یو لو جماعت مون ولو او د غوډ د لپاره شغه قدرت نمایي وکړي او خلک به وټلو او البته د غوډ د جرګو د مرکو خلک ولو.
که ډیری کسان د لوړو کلاګانو جوړول له بدۍ بدرنګۍ او تربګنۍ څخه د ځان ژغورنې په مخه یادوي، خو د غزنی شلګر سیمې د خانې کلا اوسیدونکی معلم رحمت الله بیا وایي د ځان ساتنې تر څنګ لوړې کلاګانې د شایست او دبدبې په مخه هم جوړې دي.
او بل دا وځي د رښتیا د خپل ځان ساتنې په خاطر له ځان د غټې غټې کلاوې والي هغوی به ټول په یو اته په کلا په مابین کې واتو کړل او جماعت به هم په داخل د کلا کې و.
یاد دی وی چې دلته د لوړو کلاو او په کلاو کې د برجونو د جوړولو دود وس هم سته، خو په هغه پیمانه نه ده.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي،
هم کره کتنه له آزادی رادیو.
یونلیک څنګه لیکل کیږي په دې اړه له ډاکټر لال پاچا اسمون سره شخیدلایم، خو مخکې تر دې به د یونلیکونو په اړه د کره کتونکو لنډ نظر در سره شریک کړم. کره کتونکي د یونلیک یا سفرنامې تر لیکلو مخکې یو لړ وړاندیزونه لري. تر سفر مخکې ناقدان ټینګار کوي چې لیکوال دې د سفر د ځای په اړه تحقیق وکړي. نن سبا چې د انټرنیټ لمن په نړۍ کې غوړېدلې ده، نو د لیکوال په جیب کې په ورسره موبایل کې هم د هر ځای په باره کې ممکن ډېر معلومات موجود وي. کره کتونکي دا خبر هم کوي چې د سفرنامې لیکوال دې تر سفر مخکې د هغه ځای په اړه هم معلومات ورله مخه راغونډ کړي چې هلته به دی شپې سبا کوي، که هغه هوټل دی یا بل ځای. د هغه ځای د خلکو او کلتور په اړه هم معلومات ضروري دي چې لیکوال ورسي. البته تر ټولو مهمه شی دا وي چې لیکوال دا باید درک کړي چې څه ولیکي او څه ونه لیکي. د سفرنامې لیکل هدف لري. د سفرنامې یو مهم هدف د یو نوي ځای په اړه د لوستونکي د درک زیاتېدل دي. نن سبا چې عام معلومات په انټرنیټ کې شته، نو د سفرنامې لیکل سخت شوي دي ځکه چې عمومي معلومات شته، نوي څه باید لیکوال پرې زیات کړي. دا نویوالی هغه وخت زیاتېږي چې لیکوال د خپلو ټولو حواسو په مرسته، که هغه لیدل دي، اورېدل دي، بوی کول دي، لمس کول دي او که څکل دي، تخلیقي اثر وپنځوي چې د یوې سیمې په باره کې د لوستونکي درک زیات کړي. نوې سفرنامه دا ځانګړتیا باید ولري چې په شخصي تجربه ولاړه وي. اطلاعات پکې سر په سر نه وي راغلي، پکې دوړېدلې وي، واضح لیکل شوي وي او په زړه پورې وي. دا وروستۍ غوښتنه یعنی په زړه پورې والی بیا ډېر بحث غواړي. د اطلاعاتو په برخه کې دا ټکی په سفرنامو کې مهم دی چې دا اطلاعات مرستندوی وي. که زه د کابل دارالامان ماڼۍ ته ځم او د دې سفرنامه لیکم، نو کېدای شي چې لدې ځان خبر کړم چې کړکۍ او دروازې د کونړ د ځنګلونو له لرګیو جوړې شوې دي. او ولې داسې شوې دي؟ دا ځواب هم باید په سفرنامه کې حل شوی وي، یوازې معلومات بسنه نه کوي. په سفرنامه کې د تحلیلي کیسې په څیر لوستونکي ته باید سوالونه پاتې نه شي چې فکر پرې وکړي چې دا نو څرنګه ځای و، ولې ورغلی، یا مثلا ولې لوی و، ولې کوچنی و. سفرنامې له پخوا زمانې راهیسې دود دي. یو شمېر کره کتونکي په دې باور دي چې اکثر هغه نقاشۍ چې په نړۍ کې له ډېرې پخوانۍ زمانې راهیسې پاتې دي، هغه یو ډول سفرنامې دي چې خلکو د خپل سفر حال پکې بیان کړی او خپلې تجربې له نورو سره شریکې کړې دي. په افغانستان کې هغه لیکوال چې ډېر یونلیکونه یې لیکلي دي، هغه ډاکټر لال پاچا آسمون دی، او تازه یې 30 آثار یو ځای چاپ شوي دي چې نږدې نیمایي یې سفرنامې دي. په دې یونلیکونو کې درې د بهرنیو سفرونو دي. ښاغلی آزمون د چین، تاجکستان او انګلستان سفرنامې چاپ کړي دي. له دوی به واورو چې د دې سفرنامو په اړه له اصولو سره سم وار له مخې د دې سیمو په اړه معلومات راغونډ کړي وو.
هو، کله چې ما چین ته سفر کاوه، تر سفر وړاندې د چین د خلکو په کلتور او د چین د خلکو په ناسته ولاړه او په ژوند باندې په دې مختلفو سایډونو کې چې څه موجود وو هغه مې ولوستل، او یو کتاب هم چې لاس راغلی چې هغه پخپله په چین کې چاپ شوی و، نو هغه په پښتو و، هغه مې سرسري ولوسته. د تاجکستان په باب باندې هم همدغسې وکړه. زه تاجکستان ته تلم، تر هغه وړاندې ما په دا مختلفو سایډونو کې څه معلومات چې وو هغه مې ولوستل. د انګلستان په ارتباط باندې هم همداسې یو لومړی سفر زموږ یو رسمي سفر و، جمهور سره و، نو په کار و چې ما باید یو څه لوستی وای چې انګلستان څنګه ځای دی، خلک یې څنګه دي، او عادتونه او خویونه پکې څه ډول دي. نو داسې یو څه معلومات مې واخیستل د سایډونو نه، او هغه مې ولوستل.
دلته یو بل شی هم دی، ځینې یونلیکونه داسې وي چې تصادفاً د سفر په وخت باندې یو ناببره شی پیش چې ډېر په زړه پورې وي. ستاسو په دې درې سفرونو کې داسې څه هم و؟
زه خو د کومه خبره تاسې وکړې، یو خو زما هغه مشاهده وه، زما خبرې وي، او یا مطالعه وه. ناببره خو ټول شیان ناببره و چې کېدل. به مثلا زه درته وایم، ما دا تاسو تصور کوو چې زه د رئیس جمهور سره د انګلستان په سفر کې یم، نو دلته بولې دوی پروتوکول یا هغه مو خو د وړو وړو قومندانانو او د خلکو د په افغانستان کې لیدلي چې غونډې لارې به بندولي او لارې به ورته بندې دي. نو دا بوس په انګلستان کې بس د کوچې به هم بندي، داسې بندي او د رئیس جمهور سره روان یو. رئیس جمهور هلته چې مونږ لاړو هلته ډېرې عادي پروتوکول وو، او بیا چې په دې سړکونو تلو لکه عادي انسانان مونږ په همسې موټرو کې وو، کوم دغه ونه شو، کوم هغه حرکت نه چې هغه زموږ په تصور کې وو.
د سفر په مهال باندې یعنې د سفرنامې چې کومو کسانو په نړۍ کې لیکلي دي، هغوی هره ورځ بیا دا یادښتونه اخلي. د دغو دریو بهرنیو هیوادونو یونلیکونه چې تاسو لیکل، تاسو هره ورځ ځان سره لیکنې کولی او کنه وروسته بیا ولیکل؟
نو ما سره خو وړه کتابچه ملګري، او دا خو زما ټولو دا خو د لیکوالۍ یو اساس هم دی. هر لیکوال سره باید یو وړه د یادښت کتابچه پریچو کې وي، ځکه چې دا لیکوالي خو دا خو نو هر وخت یو شی مخې ته نه راځي، یوه پیښه هم نه رامنځته کېږي، یو مهال او دا زمان او مکان دا درې وړه په دې کې لیکل کېږي. نو ما هغه کتابچه کې ځان سره وړه وړه یادښتونه لیکل، بیا به هغه نه وروسته نو دا به مې راټولول، او کیسه خو به ټوله بیا په حافظه کې وه، نو بیا به مې د حافظې په زور باندې.
د نویو سفرنامو لپاره دا خبره هم خلک کوي چې عکسونه باید څوک واخلي، او حتی د دې لپاره چې په موبایل کې څوک فلم اخیستی شي، فلم هم باید واخلي. دا تخنیکي کارونه مو ترسره کړي وو په دغو درو سفرنامو کې؟
هو، ځینې دا خو اوس د ګروپي دنیا هم ده، کنه کله کله داسې د واټساپ ګروپونه هم جوړ شي، بل شي هم جوړ شي، یو بل سره عکسونه ډېر په اسانه شریکېدای شي. خو د دې تر څنګ خپل هم په موبایل باندې عکسونه اخیستي دي، صحنې چې وي هغه مې ویډیو کړې دي، یعنې هغه ویډیو دغه مې څنګه اخیستي. ما سره دا د چین د دې سفر ډېر عجبه ویډیوګانې دي د دوی د کلتورونو په باب، خو کتاب کې خو هغه بیا نه شي خپرېدلی. په دې ورځ په دې تمه مې چې ورځ به راځي چې بیا به لږ اقتصاد پکې وضعیت به ښه کېږي، هغه زه غواړم چې دا د دغه لارې د DVD لای هم خبرې شي.
د اکسونو په برخه کې تاسو ویل چې د واتس اپ ګروپونه دی او نورو دوستانو هم له تاسو سره مرسته کړې ده، لیکن البته په نور نړۍ کې د بل اکس په یونلی کې څوک روان خلی، مګر اجازه ورکیا او هر یو ته باید اجازه تر لاسه کړي. او بخښي په دې کې بل خبر هم کی، په دې اکسونو کې هم کم فکر کړی وي. مثلا یو اکس تاسو په لندن کې ګوري، په لندن کې فرزندې د دوی مشهور چوک ټرافالګر سکوئر ته ورځي، اول ته عکس اخلي، هغه عکس چې بل څوک اخلي او هغه عکس چې لیکوال اخلي فرق لري.
زه دا منم ځکه کاپی رایټ خو سیستم دی او بند دی، خو زه داسې وایم چې دا عکسونه اکثره ما اخیستي دي چې ما خپاره کړي دي. خو په دې دوستانو کې زما داسې کسانو چې هغه خو نو د دغه فیلډ سره یا دغه مسلک سره داسې چند مانه اړیکه هم نه وه او دا یې نه خپرولم، او هغه کسانو چې د خپرولو دپاره خپل سایډونه لرل یا نور برخی لرل نو هغوی نه ما اجازه اخیستې ده. او خو په دې لیکونو کې داسې عکسونه نه دي راغلي چې هغه د بل چا وي، هغه ټول زما په لاس پورې اخیستل شو.
آزمون صاحب، نن سبا عام معلومات په انټرنیټ کې شته او تاسو مخکې اشاره وکړله چې د چین تر سفر مخکې او د دې نورو دوو سفرونو مخکې مو معلومات له انټرنیټ هم اخیستي دي، لیکن دغه معلومات کې ویل ورته آسانی راولي، بل ورته به سختی په یونلیک لیکلو کې رامنځته کړې ده. یعنی لیکوال باید په سفرنامې کې څو ور زیات کړي له دغو معلوماتو. دا نوایوالی هغه وخت ممکنه ده چې لیکوال د خپلو ټولو حواسو په مرسته تخلیقي اثر ولیکي. څرنګه تاسو داسې احساسونه کوئ چې دا یونلیک لیکونه سخت دي چې لیکي؟
زه په دې برخه کې به یو طرف نظر ولرم، هغه دا ده چې دغه څه چې زه لولم او زه یې سبا بیا لیکم یا ګورم دا ما تخیل کې بیا یو وړاندې زمانې ته هم، ځکه ما د ده په باب یو څه لوستي دي، مګر زه چې اوس په دې ځای کې موجود یم دا ځای هغسې نه دی. نو دا دواړه حالاته لیکوال لیکي، دا نو د لیکوال د وړاندې کولو هغه لفظي جادوګري ده چې دا څنګه دغه تصویرونه سره ووړي او دا تصویرونه سره وړاندې کړي. لکه د چین زیاتره خلکو به ماته کیسې کولې چې دلته څلوېښت کال او پنځوس کال وړاندې دغومره وحشتونه تیر شوي، دلته مړي وو، دلته په دغه ځای کې دا وو، دلته دا وو. دغه ټولې خبرې چې دي ما راخیستې دي او هغه مې په یو تصویري بڼه باندې په خپلو الفاظو کې لیکلې دي.
وبخښه اوسمن صاحب، په دې برخه کې چې د بل چا په خبره استناد کوي د دې وحشتونو، دا هم بیا د نوي یونلیکونه یو څه تحقیق ته ضرورت لري. یعنی یوازې په هغه خبره اتکا په کار نه ده.
بالکل بالکل بالکل، دا ما خو مخکې درته وویل چې دا خو نو که ته اوس ووایه چې دغلته یو رنګین ښار دی او دا رنګین دی تشریح کړي، دغه رنګیني خو د اوسنۍ زمانې ده. ځای ورې څه واقعیتونه هم تیر شوي او که نه، څه پېښې هم تېرې شوي او که نه، دلته د خلکو سره څه ډول چلن هم شوی او که نه، دا ځایونه په خپله ځای آباد شوي که دا چا آباد کړي دي. نو دا خو څېړنې ته اړتیا لري. په تحقیقونو کې په یونلیکونو کې یو مهمه موضوع دا ده چې ته باید یو څه ځان سرګردانه کړي، څه باید وپلټې. ما په خپله په دغه یونلیکونو کې کوم ځایونه چې دي په نښه کړي، مثلا یو پارک کې ما ته پارک دلته یو وخت کې دا پشتارګا غوندې وه، دومره مړي به دلته راوړل، مګر نن یو پارک دی، نن ګولي لري په کې. ما بیا په هغه چې څېړنې وکړل، دا هلته د دوو فرقو تر منځ جګړه وه چلته شوې وه او دغه جګړې مړي دلته خلکو راوړو. بیا دا مړي دومره زیات شوي وو چې بوینه شوي وو، بس هغه ښار ټول دغه شوی وو، خو خلک بیا دې ته مجبور شوي وو، نورو خلکو دې تر منځ روغه وو کې جوړه وو کې. یعنی دا هغه خبرې وې چې بیا وروسته ما پسې کتابونه او ریسرچ وکړه.
یعنی د یونلیک لپاره د پلټنې او د اطلاعاتو ترڅنګ شخصي تجربه هم پکار ده، لیکن د اطلاعاتو په برخه کې یو بل شی چې ځینې وخت ممکن دی ویل کېنی لوستل سخت کې، هغه دا چې سر په سر معلومات راشي، ځکه امغه د ناقدانو خبره بهتره ده چې دا معلومات په ټول متن کې وډوري شي. تاسو دې مسلې ته پام کړئ.
دلته دغه برخه مهمه ده. واز معلومات وړاندې کول نه دی پیولیک، یونلیک معلوماتو ته یو نوی جامه ور اغوستل په خپل الفاظو تصویرونو کې وړاندې کول دي. لکه سړی هلته ته چې ودره او که دا یوازې تنګ کېږي او ټول تاریخ راواخلې، ټوله مقاله سړی راواخلي او ته وړاندې کړي، او بیا په هغه کې د ده کوم دغه نه حرکت نه وي یا د ده کوم نوښت پکې نه وي، دا خو بیا
تاریخ هم لیکلی دي دا خو بیا نور پیښې لیکل شوي دي نو بیا دې لیکل ته څه اړتیا ده متاسفانه دا شی خو چې زموږ په دې څېړنو کې هم دا شی دی ټول نقل قولونه راوړي یوه جمله خپله پکې نه دا نقل قولونه سره لږ تر لږه وتړي بس په ټوله خبره په نقل قول کې ده نو
البته او بخشه د نقل قول په برخه کې کله ناکله ممکن د سیو شی وي چې په هغه کې په پښتو ژبه کې هیڅ ونه لرو یعنی که په هغه کې نقل قول باندې اعتقاد یو څه زیات شي پروا نه لري لیکن په یونلیک کې زما پوښتنه دا وله چې یو ځایي معلومات باید را نه شي مثلا تاسو د لندن په باره کې د لندن د یوې تاریخي کوڅې په باره کې یو مخ معلومات لیکئ وایي دغه یو مخ یو ځای مه راخلئ دا یو مخ سره بیل کوي یعنی دغه شي ته ستاسو په دغو یونلیکونو کې توجه سوې
بالکل ما همداسې کړی دی چې ما اول خو زه خپله مشاهده ډېره عجبه ډېر تاکید کوم خو کله چې اړتیا شي چې بیکګراوند یا پس منظر ته لاړ شم نو بیا خو ضرور دی چې د یو چا خبرې وامورې او یو څه وم لولي نو هغه هم پکې راوړي نو دا مشاهده او دغه سره دا باید داسې مکس شي ګډ شي چې په لوستونکي باندې ډېر بوج تمام نه شي ډېر ستړی کوونکی نه وي چې یوازې یو معلوماتي ژبه وي ځکه یونلیک زما له نظره یو معلوماتي ژبه نه غواړي یونیک یو پارونکې ژبه هم غواړي یو داسې ژبه غواړي چې ته لکه د کیسې ژبه او وبخه ډېره مهمه موضوع پکې داده دغه معلومات موږ باید د کیسې په بڼه باندې وړاندې یعنی زه خپله په دې نظر یم چې یونیک لیکنه د کیسې لیکنې یو ډول دی دې کې اساسي شی چې دی یا هغه مغز چې دغه کیسه ده چې چاته کیسه ونه کړي څوک ځان سره لاس نیولی بونه ځي بیا خو یونلیک هم نه دی
البته د نړۍ په بریالیو یونلیکونو کې کله ناکله دغه خطي زمان هم خلک ماتوي مثلا ممکن پیش له هغه ځای شروع سي هغه څو ورځې وروسته واقع شوي وي څرنګه ستاسو په دغو یونلیکونو کې دا شی شوی دی او که نه هغه تسلسل مو مراد کړی
ما خو تسلسل پکې مراد کړی دی دغسې الله تاسو نه مخ شوی چې زه اوس وړاندوینه مو کوم یا بل څه مو وایم کنه خو نور دا زماني تسلسل پکې مراد دی
ناقدان دا خبره هم کوي اوسمون صاحب چې کله څوک خپل سفرنامه ولیکي له هغه وروسته باید ولولي او هغه د لوستونکو په صفت ورته وګوري چې کومه برخه ممکن سست راغلی وي یا کلی معلومات پکې راټول شوي وي خصوصا نن سبا چې انټرنیټ شته ویکیپیډیا شته ویکیپیډیا کمزورې مرجع ده خو بیا هم څه یاد مې کړه یعنی عام معلومات شته څنګه دغه شانم بیا بیرته تریلري کړی دی او کنه د بیا کتنې په وخت
بالکل ما یو ځل په ټوله کې یو مشاهده لیکلې ده چې زه خپل لږ تر لږ هغه څه چې ما ترې تصویر اخیستې هغه باید زه ولیکم هغه باید خوندي کړم هغه مې خوندي کړی بیا مې بیا کتنه کې چې بېرته بیا په یونلیک باندې تېر شوی ما لوستی مې دی ضرورت چې پېښ شوی چې یو ځای کې باید توضیحات وړاندې شي بیا نو هغې نه وروسته مې توضیحات ته مخه کړې ده او هغه مواد مې راټول کړي دي بیا مې لیکلی دی بیا په درېیم ځل کې مې بیا دا عمومي لوستی دی چې ودرېږه په دې کې کوم دغسې دروندواله سختي او ستوغي نه وي چې پر لوستونکي باندې لوستونکي ستړی که مزر کې مخ کې یو غاټ غټ راشي دیوال راشي چې بیا بل فصل ته وانه وړي نو دا ټول شمې بیا په نظر کې نه وي
دغه شی چې تاسو توضیح کو په دغه ترازو باندې کې تاسو وتلی ستاسو د چین تاجکستان او د انګلستان سفرنامه ډیره پوره خیشي
نو دا شم ما په نظر کې نیولی دي ځکه دا د یو دیکې اساس دی
کومه یوه درته ډیره جالبه ښکاري
ما ته جالبه د چین سفرنامه ښکاري او هغه دا چې د چینایانو په باب باندې ما ډېر څه اورېدلي وو مثلا د دوی د کلتور په باب مې یو څه اورېدلي وو چې زه لاړم هغه شاید نه وو زه به یو کیسه درته وکړم مخکې دې چې زه چین ته لاړ شم یو چا راته وویل چې دا چینایان سپي خوري او فکر دې اوسه ډوډۍ ته ما یو رواني تکلیف ولې پیدا کړ چې کله چې دا سپي به څنګه ګورم زه به دې هوټلونو ته څنګه ګورم اوس چې دا هر رستوران مخې ته تېرېږم بوی راباندې راځي دغه یعنی رواني تکلیف غوندې راته پیدا شو چې دغه رستوران کې هغه سپي نه پخېدل یا نه د سپیو کوم کار و خو زما په روان کې دا خبرې ټولې وې او هغه وګم په چې زما پوزه باندې ولګېده ما به ویل چې ولا سپېده نو یو جالبه خبره ته کوم
هغه دا چې سهار راووتم نو یو سړی دی روان دی او سینه کوي نو دا د خولې تپې پورته کېږي هوا ته. نو دې وخت کې ما ته یوه جمله را یاده شوه چې ما ته په دې تپ کې هم د سپینه سا ښکاره کېده. یعنې دغسې تر دغه حده پورې زه اس دغه شوی وم مکن خو دا داسې نه وه. هغه رستورانونه عام رستورانونه وو هغه کې دا نه د سپي پخېدل خبره وه او هغه خپل یو فرهنګ و. هغه سپی چې وو هغه چې دوی وایي چې دا یې خواړه هغه هم په یو مخصوص ځای کې په یو ښار کې او په ډېر ګرانه بیه باندې دوی اخلي او بیې خرڅوي. هغه هر چا ته څوک ورکوي.
د ښاغلي عثمان څخه مننه.
لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري.
لنډي کیسې شعرونه پر کتابونو تبصرې
په رادیوي مجله کې واوري.
په کونړ کې پسرلنۍ مشاعره وشوه. دا مشاعره د کونړ په مرکز اسد آباد کې تیره اونۍ پنجشنبه وشوه چې پکې په سلګونو شاعرانو لیکوالانو او د شعر او ادب مینوالو برخه واخیسته. په دې مشاعره کې شاعرانو د یو شمېر نورو موضوعاتو ترڅنګ د تعلیم مسله راپورته کړه چې نور د چارواکي د ټولو افغانانو پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانیسي. تفصیل په دې راپور کې
کاتب شاه کاتب د نوي کال پیل کې دوه د خونځي زنګ وهلو سره هیله کوي چې د ټولو افغانانو پر مخ په د تعلیم او تحصیل دروازې پرانیستل شي.
د خونځي د زنګ آواز ده زه خونځي ته ټولګي والا نو وزیر را ترا وړا نو کالا.
صائم رمضان به خپل مسافر ملګری او دوست ته بلنه ورکوي چې خپل وطن او کور کلی تراشي. دلته هواري غرونه او رغونه زرغون شوي رنگارنګ او ښکلي ګلان پکې غوړېدلي او له هرې خوا معطرې وږمې راپورته کیږي.
خپل کور کلی تراشه مسافره وسرلې دې باور وکړې زما په دې خبره
سایم رمضان په خپل یو بل نظم کې بیا وایي افغانستان د خپلو طبیعي زیرمو پوهې ته د ارزښت نه ورکولو او د یو شمېر نورو لاملونو په وجه جګړو او ویجاړو سره مخ شوی دی. خیام الدین خیام بیا پکې د کوزی پښتونخوا د نوموتی شاعر سید شاه سعود د یوې غزلې څو بیتونه داسې ولوستل.
یو شیبه غوندې تیره بشي یو وخت به راشي رانه هېره بشي لکه د روح مې ځان ته مه رابوله لکه وجود رانه چاپېره بشي که راسره یې نو هم دومره به یې که رانه بېله شوې نو ډېره بشي سعود نه سترګې بل ته مه اړوه نظر دیوال دې پکې ګېره بشي.
چارواکو په خپلو لنډو ویناوو کې له شاعرانو لیکوالانو وغوښتل چې د افغانانو د یووالي د هیبات پرمختګ او سولې په اړه شعرونه او لیکنې وکړي. په مشاعره کې ګڼو شاعرانو او نظم ویونکو د خپل ذوق سره سم شعرونه نظمونه او ټپیزې ولوستلې چې د ګډونوال لخوا تود هرکلی وشو.
خراب نکڑی یا
د کونړ د پسرلنی مشاعرې راپور مو اوریده. د شاعرانو لپاره د ډیوی ټیوی ماښام په نوم یوه هڅه پیل شوې ده. د دې هڅې د پیلېدو مخکښ شاعر حمیم نهام دی. له دوی به واورو چې د دې هڅې په اړه معلومات راکړي چې له کله او څه ډول
مخکې دا هڅې را شروع شوې دي. په دې هڅو کې ځوان شاعران هغوی چې ژوندي دي هغه ستایو او ارما خامې په نوم کوو او په یاد ډیوې لګو.
آنلاین ټی وی بلوي په یادې
وو شیبر سیبا دلته بیا نورو لیکوالو ادیبانو تم پلمه سیخیږي چې په همدې نومونو او په همدې مخامونو د دوی په اړه نور راته وغږیږي، د دوی خاطرې شریکیږي، کیسې شریکیږي، په هنر خبرې وکړي.
تاسو یو علت بیان کوسی ځوان لیکوال هڅوي، نور څه اصول ورته لري چې څنګه یې غوره کوي؟
اصول ډېر واضح نه دي، خو هغوی چې ځوان دي او پخوا داسې نه و ستایل شوي که نه، موږ په د ژوندیو شاعرانو کې خو دا درې لوی شاعران ورځ هم لري، نو د هغو نه بغیر دغسې شاعران چې هغوی ډېر د چا ور پام هم نه و او ښه شعر لیکي، لږ په هغه ذوقي ملګرو کې ذوقي خلکو کې محبوبیت لري، نو دا خلک را تشویقوو.
که چېرته مشخص اصول ورته ونه لري، فکر نه کوي چې ممکن د ځینو حق تر پښو لاندې شي؟
ما په فکر دلته خو شیبر صاحب دغه د حق خبره کوي، بیا لږه ملامتي موږ په ځانو منو، ځکه په پښتو کې پښتو ژبه ده او ماشاءالله ډېر غني ادب ده، نو ډېره به ګرانه وي سړی ټولو حقدارو ته رسېږي، خو بیا هم هغه انسان تر خپله وسه پړ ده که نه، نو موږ نهایي خاصه دغه ده چې هغه یاد نومونه هغه نومونه چې په ذوقي خلکو کې په ادبي کړیو کې په ادبي محفلونو کې ډېر لاس په لاس کېږي او ډېر د هر چا زړه ته کوز جي.
نعام صاحب، زما مطلب دا دی چې ذوق داسې څه شی نه دی چې ډېر ثابت وي. مثلا که همدا شیبه مو ښه خبره اورېدلې وي، ممکن هغه شعرونه تاسو انتخاب کړي، هغه شاعران انتخاب کړي چې رومانتیک شعر لیکي، او که خدای مکړه خپه وي نو تراژیدی ممکن خوان درکړي. لدی لارمی مطلب اوسه انتخاب سخت نه دی؟
انتخاب سخت ده شیبر صاحب، ما مخکیم درته وی چې ټول حقدار تر رسیدل ډیر ګران دي، خو دې ته موږ زه یوازې نه یم، ما د توکي ملګرو یو ګروپ جوړ کړای، هلته تر 300 پورې ملګری دي سره، او ډیره برخه د شاعرانو موږ د رائے په غرا کو، مقصد هر ملګری رائے ورکوي، موږ یې نمونه لیکو بیا د سټیکر په واسطه ملګری رائے ورکوي.
او یعنی په انتخابی شکل باندې د دې ټولو کسانو ترمنځ بیا یو څوک انتخابوي، په خپل منځ کې څوک ټاکي او کنه لدې 300 کسیز ګروپ د باندې؟
د ګروپ دینه ملګری نه ټاکو، بهر ملګری ټاکو، دلته ټول هغه هنرشناس خلک موږ راټول کړي دي.
دې لړۍ ته به تر کله غواړي چې دوام ورکړي؟
موږ خو اول کې نه دا و شیبر صاحب چې تر اختره دوام ورکو، خو بیا هم ګورو به مخته د ملګرو نظرونو ته به هم ګورو، تر اوسه خو ډېره ښه روانه ده، نو باقي د خدای خیر کې چې تر کله به لاړ شو، نو تر اختره خو منید دی اوسه له اوسه.
دا خو لنډ وخت دی، فکر نه کوي چې تر اختر وروسته تاسو کولی شئ چې هر شاعر چې مو انتخاب کړی دی د هغه په باره کې له خلکو وغواړي چې څه پی ولیکي، او په دې شکل باندې به دا هم واضح شي، یوازې به د وینا تر حده پورې یو څوک ونه ستایل شي، د هغه په باره کې به خلک مستدل یو څه ولیکي.
ډېر نوی کار و او دغسې و چې مخکې شوی م نه و، په همدې نوي کار هم په همدې وړه هڅه موږ تر اوسه له چیلنجونو سره مخ یو، له نیوکو سره مخ یو، نو مخته به ورته ګورو. موږ مطلب دغه ده که دا موږ دا خطه بله یوه ګټه م ورنه کړي، فقط چې هغه د ژوندیو ستاینې ته د پښتون قوم ورپام شي او د هغه د لږو کسانو هم د ژوندیو ستاینې ته ورپام شي، نو موږ به په خپله دغه خاصه کې کامیاب شوي یو.
زما مطلب دا ده چې نیوکې خو به وي، انتقادونه به وي، دا خو یو ښکاره خبره ده، له هیڅ کار هم سلو په سلو کې څوک راضي نه وي، لیکن مخکنۍ پوښتنه که په ډېر ډول تکرار کړم، په دوو شاعرانو کې چې تاسو یې ستایئ او کچرته لکه څنګه چې تاسو ویل یو درې سو کسیزه ډله یو څوک ستای نو دا خو طبیعي خبره ده چې د دوی په شعر کې به د دوی په لیکنو کې به یو څه وي د دوی په باره کې فکر نه کوي که خلک وهڅوي چې لیکنې وکړي
دا خو شایبر سے مگر ټول کډیم دی ام دی فار دی تکا انتخاب خو مګه اول ورځو کې وک نو مګه لیست ترتیب ک ډیر شکسیز لیست نو اوس چې دا ملګری ما سره به دی گروپ کې دی او دوی سره ایم ایمګ مطلب هم دا غدا چې فار شاعر او هر حقدار شاعر مقصد دوی مو غږیږي او نور ملګریم نظر ورګي او دوی د ما سره چې کوم ملګری دی دام لیکوال ملګری دی نو ای دوی هغه هنر عمر سره پخیږي ای دوی هغه د لیکلو هغه تلوسه مو وی چې په شاعرانو لیک دا خو ډیره مهمه خبره ده وایي موږ مخکې نه ورته پام ده
عادتا لکه څرنګه چې زه د افغان ادبي بهیر غونډو ته ګورم ډیر کله چې څوک افغانان په شفاهي بڼه باندې خبرې کوي نو سټایل یې داسې وي چې د نقل اصولو سره برابر نه وي مثلا تاسو ته به وایي چې نهام صاحب ډیر ښه شعر لیکي دا جمله اضافي جمله ده لیکن که چرته یو څوک دا ووایي چې نهام صاحب په دغه شعر کې دغه استعاره داسې استعمال کړې ده یا په دې شعر کې نوې خبره دغسې کړې ده نو له دې سره به مو نقد وده وکړي څه فکر کوي چې که دې لړۍ ته په دې شکل دوام ورکړي ګنجایش پکې شته
وو شایبر صاحب موږ خو دغه لړۍ داسې را شروع کړې وه چې موږ نیت هم دا نه وو چې یاره یو وخت به ډېر لوی ادیبان هم پر موږ وغږېږي نو مخته ګورو خدای دې وکړي موږ مشران را وغږېږي مشران په ځوانانو نظرونه ورکړي ځکه که موږ هر څوک مخته کوو موږ دغه درې سوه کسم ډاډه نه یو چې یاره موږ د باتمن ډېر وړ کس ته انتخاب کړو خو که موږ وړ کس هم نه وي انتخاب کړی که مشران پرې وغږېږي چې یاره دا کس په دغه وجه نه ده وړ یا یې په شعرونو دا نک کېدای شي یا یې کم شعرونه لیکلي خو یا یې ښه شعرونه لیکلي خو کمې لیکلي که نه نو دا بیا موږ لا ډاډه کوي نو خدای دې وکړي چې مشران هم را وغږېږي او ټول ملګري په دې لړۍ وغږېږي موږ دا تمام نه ده چې هر اتمن دې موږ ستاینه وکړي نو که نقد وي که ستاینه وي دواړه چې د اصولو برابر د معیار برابر وکړي موږ ډېر ورته خوشحالېږو
له ښاغلي نهام څخه مننه
آزادی رادیوی مجله په آزادی رادیو ډاٹ کام کې ل آزادی رادیو
د آزادی رادیو مجله په روسیو شیبو کې د یو تاریخي کتاب پاڼې اړو دا کتاب د غزنی پانتون د پښتو ادبیاتو د پانځي محصل سلام افغان لوستی دی له دوی په واره
دا کتاب پر اسلامي نړۍ د بغداد د واکمنۍ وختونه په نامه ده چې انګریز لیکوال یوګ کینیډی لیکلی ده او ډاکټر نظام الدین کټوازی پښتو ژبې ته ژباړلی ده دا کتاب چې لیکوال لیکلی ده د دې په لیکلو کې له مختلفو د هغه وخت له تاریخونو استفاده کړې ده او د ټولو مجموعه یې راخیستې باید دا کتاب ترې ترتیب کړی ده په دې کتاب کې د عباسی دوری د شاوخوا دو پیړۍ واکمنۍ کیسه ده دا چې عباسیان څه ډول واک ته ورسېدو د دوی په واک ته رسېدلو کې د هغه وخت د افغانانو او خاص ډول ابو مسلم خراساني څومره ونډه وه او څه ډول دغه نوی واک ته رسېدلی خلافت قوي سو او بالاخره څه ډول بیا ابو مسلم خراساني د عباسی خلیفه منصور لخوا په چل راوغوښتل سو او ووژل سو د دې لپاره چې د ده قدرت ته خنډ نه سي همداسې ډېرې کیسې شته په دې کتاب کې دا چې په هغه وخت کې د عباسی خلیفه ګانو ژوند څه ډول و دوی هنرونو شاعرۍ موسیقۍ او نورو هنرونو ته څومره توجه کوله شاعران یې ساتل او مثلا په دربار کې د خلیفہ له کورنۍ ما سیوا کوم کسان با نفوذ کسانو کوم کسانو ډیر صلاحیت ترلود د عباسی دوران کې د دوی مالیات څنګه راټولېدل مثلا پولیسو یا لخر ماشات څه ډول کېدل څنګه
جګړې ته استول کېدل او هغه کسان چې د دوی په وړاندې به یې بغاوت کول څنګه له منځه وړل کېدل. همداسې واک ته په رسېدو کې یو بل ته له کومو دسیسو کار اخیستل کېده. په دې کتاب کې ډېر څه شته، دا چې عباسي کورنۍ له صفر را شروع کړم، عباسي کورنۍ له سیاسته ډېره لرې کورنۍ وه چې د عربو په یو لرې کلي کې یو عادي ژوند درلود. څرنګه دغه عادي کورنۍ دومره غټ خلافت رامنځته کړ او بیا بالاخره څه د دې باعث سو چې دغه دومره لوی خلافت او دومره لویه واکمني کمزوري سي او بالاخره له منځه لاړه سي. دا کتاب د عباسي دورې یو عمومي تاریخ نه ده، بلکې د خلیفه‌ګانو او د هغوی په ژوند، د هغوی د حکومتولۍ په طرز، د هغوی په اصطلاح په قصرونو او دربار کې چې کېدل په هغه باندې راڅرخي. په دې کتاب کې لیکوال د هغه وخت له مختلفو تاریخونو استفاده کړې ده او د څو تاریخونو غورچاڼ ده. په اصطلاح په دې کتاب کې چې یوه ستونزه ما درک کړه، هغه دا ده چې په ژباړه کې کله کله داسې لږ ګونګ حالت ته لاړ شي، یوه کیسه په نیمه کې پرېښود، نه پوهېږم دا به ژباړن دغسې کړي که به د لیکوال ستونزه یې په نیمه کې پرېښودل شوې او بله کیسه شروع شوې ده. خو په هر صورت دا کتاب د تاریخ مینهوالو لپاره او خصوصا د اسلامي تاریخ مینهوالو لپاره ډېر غوره کتاب ده.
د ښاغلي افغان څخه مننه. له همدې سره د ازادي راډیو مجلې دا ګڼه رانغاړم. زه احمد شیبر له تاسو اجازه اخلم. تر بلې خبرونې مو خدای مل.
سکون داروں بے قرار ڈالے دا رحمان، سکون داروں بے قرار ڈالے دا رحمان. لا الہ الا اللہ اللہ هو اللہ، لا الہ الا اللہ اللہ هو اللہ، واحد حمد و ثنا اللہ هو اللہ. نبی و روی سلام و درود،
پر نبی روی سلام مودو پانی تبل تخ نبی دم پر خی وجو چشی کٹ کٹ بو خندا داس بندا او جہاں چشی کٹ کٹ بو خندا داس بندا او جہاں